این مجله رسیدیم. در برنامه یک ساعت دیگر با احمد تکل باشید. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
لیره مننه مرزبان صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به د معارف له یو رضاکار خدمتګار سره معرفي شي، له متي الله ویسا سره چې د هیواد د محرومو سیمو ماشومانو ته یې د قرطاسي مرستې رسولی دي. ویسا د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښوونځیو لپاره هم کتابتونونه جوړ کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانست، او یو کتابتون مې د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبۍ ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلي کې دلته پرانستی. چې دوه کتابتونونه مخکې یو په سپین بولده کې، یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې و.
د متي الله ویسا مفصل خبرې به په همدې خپرونه کې په ازادۍ مجله کې واوري. خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان هیله څرګندوي چې په څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه ختمه شي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار یو دینی عالم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی، او د سوریې په شمال کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواکونه د امریکا د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي چې حنیف اتمر د خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال ډونالد هاریسن سره په کتنه کې وکړې. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر له قوله وایي په افغانستان او سیمه کې اوسنیو ګواښونو ته په پام سره د افغانستان هوایي ځواک د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان چمتو دی چې د خپل هوایي ځواک د هغو اړتیاو یو لست د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپاري چې د وسلوالو د ځپلو لپاره اړتیا ورته لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبر پاڼه د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له خولې وایي چې هیواد به د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغان ځواکونو په لازمو او موثرو تجهیزاتو سنبال کړي. ډونالد هاریسن همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکوي. افغان چارواکو د تختونکو له منګولو د دایکندي د ولایتي شورا د منشي شایمام محمدي خلاصېدل تایید کړي. د دایکندي والی معصومې مرادي ازادۍ راډیو ته وویل شایمام محمدي تېره شپه 8 بجې د امنیتي ځواکونو په هڅو د تختونکو له منګولو وژغورل شوه. د دایکندي والی په وینا میرمن محمدي د محل په کابل کې ده، او د دې د تختونې په تور دوه کسان نیول شوي. د دایکندي د ولایتي شورا منشي شایمام محمدي ورمه ورځ د کابل د دشت برچي په سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو وتښتوله. د کابل پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. نال معلومو موټر سایکل سپرو پرون ماسپښین د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې یو دینی عالم په ډزو واژه. چارواکي وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپره وو، او پر مولوي احمد شای دزې وکړې. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل مولوي احمد شاه د ښار په یو جومات کې د قرآن کریم د ترجمې له غونډې وروسته بل جومات ته پلی روان و چې برید پې وشو. د خوږیاڼي په وینا وژل شوی دیني عالم کومه حکومتي دنده نه درلوده، او د پیښې په اړه امنیتي ادارو څېړنې پیل کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 50 روغتیایي مرکزونو او دوه ښوونځیو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په یوه هوایي حمله کې یو روغتون د دوی ویجاړ شوی، او لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي. دا برید چې په شمالي خارګوټي ماراتن نومان کې شوی 8 تنه نور پکې نادرک دي. په برتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي روسي جنگي الوتکو د روغتون هدف ګرځولی و. د ډلې په وینا په حلب ولایت کې د ازاز په نوم خرګوټی هم د ماشومانو پر یورو هلته هم په د ماشومانو پر یورو روغتون توغندای لګېدلی چې 15 کسانې وژلې دي. او ازاسته په یو نږدې کلی کې پر یو ښوونځي په هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. متحد ایالاتو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو دا بریدونه غندلي او له نړیوالو قوانینو څخه یې سرغړوی بللی. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له سوریې چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تیره شپه دمشق ته رسېدلی. سټیفن د مستورا سوریې ته د رسېدو پر مهال ونه غوښتل چې خبریالانو ته څرګندونې وکړي. تمه کیږي چې نوموړی به نن د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري او له هغو سره به د همدې میاشتې په پای کې په ژنیو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې میاشتې په پیل کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال وځنډولې چې د سوریې حکومت د روسیې په ملاتړ د رژیم د مخالفانو پر مهم مرکز حلب ښار پراخ پوځي عملیات پیل کړل. خو سټیفن د مستورا هیله مندي ښودلې چې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري په 15مه نېټه بیرته خبرو اترو ته راستنه شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې پر بیلاروس د لګېدلو بندیزونو یوه لویه برخه لرې کړي. له دې توافق سره چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو وکړ، پر بیلاروس یوازې د وسلو د اخیستو بندیز پر ځای پاتې کیږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وویل د دې بندیزونو په لرې کولو سره له بیلاروس سره اړیکې او وضعیت په یوه شپه کې بدلون نه مومي.
With this decision of lifting most of the sanctions,
لدی پریکړه سره ډیر بندیزونه او ډیر محدودیتونه لری کوو. موږ داسې وضعیت نه غنو چې غنې په بیلاروس کې هرڅه په یواش پکې سم شول، خو موږ پر دې واقعیت سلا شو چې موږ په تیرو کلونو کې د بیلاروس لخوا ځینې هڅونکي اقدامات کتلی او د هغه څه دي چې موږ غواړو پر راتلونکي کې ملاتړ وکړو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لکاشنکا ادارې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشي کولو او همدارس د اوکراین په کړکیچ کې د منځګړتوب په خاطر تر یو حده د لویدیزم ملاتړ راخپل کړی. په اوکراین کې د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر 280 تنو ته ورسېد. د اوکراین د روغتیا وزارت د دوشنبه تر ورځې پورې د دې ناروغۍ له کبله د 286 کسانو مړینه تایید کړه. په نویو قربانیانو کې دوه حامله میرمنې او څلور ولس کلن ځوانان شامل دي. په اوکراین کې د انفلونزا ناروغۍ چې له سپتمبر میاشتې راهیسې خوره شوې، ډېر تلفات یې په کیف او اډیسې ښارونو کې اړولی دي. سربیره پر دې چې اوکراینۍ رسنۍ په دې هیواد کې د خوک د انفلونزا چې په H1N1 مشهوره ده د ویروس د موجودیت خبرونه ورکوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بامیان کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه یې منفي 2 چټه منفي 12. په فیض آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه یې 1 چټه منفي 8. په ګردیز کې هم اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه یې 8 چټه منفي 6. په کابل کې اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه یې 12 چټه منفي 2 درجه. په هرات کې هم اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه یې 14 چټه 1 درجه. په کندهار کې به اسمان صاف وي. د تودوخې لوړه درجه یې 13 چټه منفي 2 درجه. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه یې 14 چټه 1 درجه. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه یې 21 چټه منفي 2 درجه اټکل شوی ده.
زمږ غږ آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې په هلمند کې د عملیاتو مسؤل پوځي قومندان هلمند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړې پای ته ورسیږي. عبدالجبار قهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي آزادۍ رادیو ته وویل، په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کموالی راغلی. نوموړي وویل د هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس په سر کېدو ته وهڅوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو مخکې په مقایسه راکم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار قهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی قهرمان هیلهمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
په ولس کې اصلا داسې یو ذهن ایجاد شوی دی، خصوصا په مخالفینو کې. هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې، په هغه روحیې باندې چې دوی پنځه ورځې مخکې، کال مخکې، دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودې، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدواره یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې دغلته د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار قهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوژستیکي مرستې وي.
تمرکز پر دې چې څنګه دې زموږ د مسله قواو سره کومک کولای شي، د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تفصیلات بعضې اسانتیاوې که مثلا بعضې امکانات مسله قوتونو ته برابر کړي. او زه هم په دې باندې چې وضعیت ته ګورم، وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت پیښ شي
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لوړاندې کولو مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
داعش او طالبان په بیرحمۍ اوسنی افغانستان ته خنډونه جوړوي. دا د انډیپندنت برېټانیا ورځپاڼې د تبصرې سرلیک دی. په دې لیکنه کې د سخت دریځو ډلو له لوري د خلکو د وژنو، سر پرې کولو او د ښځو د وهلو د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتونو وروستي و اتیا مخیز راپور ته اشاره شوې چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتوالی شي. انډیپندنت وایي په وژنو سربیره د داعش وسلوالو سخت دریځو د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې 15 ښوونځي بند کړي چې په نتیجه کې د 4900 نجونو په ګډون څه باندې 4000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. همداراز 301 ښوونکي له کار کولو راګرځولي دي. نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتونو پر روسي راپور تبصرې کړي دي. خو ګارډین بریتانی ورځپاڼې د ناټو او امریکایي پوځیانو د قومندان جان کیمبل پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي جان کیمبل چې په افغانستان کې د کار موده په پای ته رسېدو ده، ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت نه بدلیږي. د ویلي سره لدی چې د جګړې یو بل سخت کال را روان دی. په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان به د طالبانو خلاف په جګړه کې فعال رول بیا پیل نه کړي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي چې هلمند ته 1500 نور امریکایي پوځیان استول شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ګارډین وایي چې په سنګینه او مارجه کې دولتي ځواکونه تر فشار لاندې راغلي، خو کیمبل وایي چې هلمند ته لیږل شوي ځواکونه به په جګړه کې برخه وانخلي او د دوی رول به یوازې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکول او د هغو روزل وي. ګارډین ورځپاڼه کاږي افغان امنیتي ځواکونو چې په 2014 میلادي کال کې جنګي مسؤلیت په غاړه شوی، لا څو کلونه نور هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د جنرال کیمبل څرګندونې راخیستې دي. واشنگتن پوسټ وایي کیمبل 13 میاشتې پخوا افغانستان ته په دې هیله ولېږل شو چې دا جګړه به پای ته رسوي، خو ده په داسې حال کې چې د قوباندې سپارلو ته تیاری نیسي وویل ائتلافي ځواکونه به دلته پاتې شي. واشنگتن پوسټ د کیمبل له قوله لیکي نه یوازې د امریکا متحده ایالاتونه بلکې ټوله نړیواله ټولنه اوس د اوږدمهاله شمنو خبرې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د کابل پانتون استاد زیتون بهرام د مخکښو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی ولا ویسامو د قلملار ټولنې لنوي او فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي د شیبې بشي یادونه مخکتن وشوه. زموږ همکار زبی الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي د شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینې ګډونوالو د زبی الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یوځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوالو شاعر فیصل فانان چې د زبی حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل، د زبی حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فاران زیاتوی
کسب کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کوم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کوم دی زیات استعمال لته. تر څو په شاعرۍ کې د درې قسمه چې کوم دی تخیل تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږجیبي شاعر اباسین یوسفزی غونډې ته د زبی حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې، په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پېښور دی او د کوټې او د قندهار ترمنځ څه فرق نشته، دا غزل لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر بخښي.
په عین حال کې ډاکټر زبی حسن د خپل پنځمې شوري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي،
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج د شعر راوسپړو او د شعر مقام د ټولنې په رغونه کې واضح کو یو بل ته. مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونې وړ ده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبی حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعه هم شوې وه چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
Let me go.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر علي ځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متی الله ویسا سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی متی الله ویسا، د قلملار ټولنې مسؤول، ستړی مسي
نیکیلی، سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اورېدونکو.
ویسا صاحب، تاسو خو څومره چې زه خبر یم تاسو په هند کې هستی، او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی، په دې رخصتی کې مو څه څه کارونه وکړو چې راغلی هستی؟
خدا ځل چې راغلی یم، په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه. هغه کارونه ټول موږ د ټولنې له خوا خلاص کړي وو، خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو. دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار، زابل، میدان وردګو، کابل په دې ولایتونو په ولسوالیو کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي. له هغه څخه د هرات، فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم، د ښوونځیو څخه مې لیدنه کړې ده. دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي، او هم مو بیرته چې مخکې ما ستاسو سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غوښتلی کړی و، کتابونه مې راټول کړي وو. تقریبا 40,000 کتابونه راټول شوي وو چې د هغه په نتیجه کې مو په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیستی. چې دوه کتابتونونه مخکې، یو په سپین بولده کې، یو د مرجی په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو. یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل سو، چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل سو، او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري، پرانیستل سي، او هم دا کمپاین نور هم غوښتلی سي. او دا هغه په څنګ کې موبایل د کرتاسي په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې مله اروپا څخه د افغان محصولینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو، چې دا ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي، هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه، چوکۍ، د شپخانو کټونه، بوټونه، او د ماشومانو برخه د لوبو د نشان او د کرتاسي وو، چې هغه مې په کندهار دولتي پونتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه، او هم د کندهار کدري روغتون چې د پونتون روغتون له علاقه سره د کټونو مرسته وکړه، او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ورکړي وي، او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي، له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده، او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو. دې په څنګ کې په کانټینر کې یو دغه سپینې ورکې یا ای پور کومې ورکې چې دي، چې دوی د پرنټ لپاره په کاروي، هغه به د هلمند پوهنتون، د روزګان پوهنتون، د کندهار پوهنتون سره مرسته وکړو. دغه مواد کېدای سي دایمي سي، یعنی په هرو درو میاشتو کې به یو کانټینر مواد راځي. کله چې افغانستان ته راځي، تر سیمو رسول، ګمرکات خلاصول، تر هر ولایت پورې ویشل، دا ټول د قلملار ټولنې لخوا څخه کېږي، او را لېږل تر افغانستان پورې. هغه د افغان محصلینو چې رڼا نومیالۍ مصلح مشری کوي، هغه رالیږي.
مخکې چې وو ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې وو، او په دې وروستو کې مو په اروپا کې لږ چې کوم افغانان دي، له هغو سره مو رابطه مسته ده. د خیر یو ګام ده، د خیر یو اقدام ده چې هغوی هم ستاسو سره په دې کار کې ده سهیم دي او برخه یې واخیسته. تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې، هغه غونډې مو هم جاري ساتلې دي که قطع شوي دي؟
نیازی صاحب، موږ هم ډېر کار پر غونډو کوو، یعنی پر عامه پوهاوي چې خلک دې ته جوړ کړو چې د ښوونځیو ساتنه وکړي، خلک په معارف کې شکیل کړو، یعنی دوی دې ته وهڅوو چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، د ښوونځیو ساتنه وکړي. هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نورو نوم باندې د ښوونځیو مخه نیسي، د زده کړو مخه نیسي، له هغوی مخه باید خپله ولس ونیسي، یعنی ولس له دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي. یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونو ته زه تللی یم، فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو او زابل ته، د ولسونو سره غږېدلی یم، په ډېر ژر وخت کې به ډېره ښه نتیجه ورکړي. یعنی په ډېرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی چې په کومو سیمو کې چې ښوونځی بند و یا ښوونځی موجود نه درلودی، دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي، او نجونې به هم د الکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي، نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول، مکتب ورته رسمي کول، هغه ټول کارونه به موږ د قلمدار ټولنې لخوا څخه کوو.
ویسا صاحب، یوه بله سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویلو د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت می اخیستې ولا چاپ سوې نه و، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د کوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي او نیمه برخه به د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دې وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالۍ پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوښښ به مې همدا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې کلیوالې سیمې هم هغو ته د مجله ورسو.
صاحب په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېرش څخه زیات ښوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوری دي هغه ورته معرفي کوو، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره مې خبرې روانې دي چې د هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تېر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. درېیمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بند دي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیه ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تېر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه درلودي خوندي او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه ته معرفي شوي دي د ټولنې لخوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلم لار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک 10 افغانۍ 15 افغانۍ 1 افغانۍ جمع کوي هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځي ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومان سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي داغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سړي کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پورې چې د پوهنی بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره می خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو شونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري داغه دا او چې د وزارت سره خبرې هم کړې دي. تجارانو مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه صاحب ژوند دی اوسه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهوري څیرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا ورې دلو بلنه در کوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څیرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه یې پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، یا هم د موږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې، دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و سره ټولې کما، دا مال خپل دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي، په خپل بعض کتابخانو ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، حتی له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه یې ما را ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو هم طبعا ډیر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا، چې ما کتلی دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سره کې معلومات اختره کوي او دا راته وایسته چې په نهایت کې هدف مو څه و ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پوهیږئ معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار دی باندې له کور کار ته وهڅو، او یوازینی لار همدغه د موږ خپل خويندې د خويندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه خزیدي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کېدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو مېرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی، د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوې ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو مېرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې، البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه، ما په غو دوره کې خځخپل مطالعه ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې ډیر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په غو دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ماته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. دا ماته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه د دې کیسې دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلود، خاوند یې درلود، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله. او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دی له خپل ځواني نه ډیر کارونه کړی وو، ډیر مډالونه لاسته راوړی وو په ډیرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، امینه کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تفاهم درلود.
سلو کلونو،
بله بله،
کومې میرمنې فعاله وي تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې هم کومه میرمن معرفي کړې ده؟ اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې ده؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. د خپل په اکاډمي علومو کې استاد و، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمن مخصوصا د اوس مهال سي دي ماستریان او ډاکټرګان لري، او دا خپل بنسټي خودون کې د میرمن بهیر د ټولنه ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس و. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه خو حتمن د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاد وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله سه مهاجره خاتمن د طالبانو په وخت کې وه. یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکار نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوي پسې که به په همدغه څلرویشتو میرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپله ډېر جالبه وسي. ولې کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډېرې تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنها د دې پیړۍ، اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای سي دي تقریبا په ښارونو کې دي.
بله،
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړې دي د کلیو له میرمنو سره به څه کوی؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوي دي؟ امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي؟
ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري، ولې انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد. دومره کلونه چې تېر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډېرو برخو کې د ځوانو داسې کسان شته دي چې هغوی ډېر مبتکر دي او د هغوی عقته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر و لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډېره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډېره زیاته.
خوشحاله دی.
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
در واقع دانیال تریر پښتو شاعري لا نه ده چاپ شوې، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمېر ناچاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و. تازه یې د ژوند په 15 پسرلي پخې ایښې وه چې نوایې په مرۍ کې وچه شوه. د ده د پښتو او اردو شاعري په باره کې کره کتونکي په دې نظر دي چې شعر یې د فکر او تخیل له اړخه پوخ و او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر دکلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې شار دی هدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته یې ته سړی که فرشته یې، پاس پزړونو نوښته یې ته سړی که فرشته یې، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور و له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم تریر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم تریر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن بحث مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، په تیر بحث کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي وو چې نثر باید تر وسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیثه کې راته ووایاستئ چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله واری داسې هم کېدای شي یوه کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پایل شي، شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپېژني په تشریحي توګه باندې، وروسته بیا دوه نفر درو نفر په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. اته داسې هم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګ ونه لري، خو په ما په نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپله په کیسه کې ژوندی والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط کې کیسه ژوندۍ کوي. خدا ډیالوګونه باید سره کومول کله چې له خپل تجربه به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به بیا راته وایست خبرې ما یې راوي. کله کله داسې چې یو سړی په کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دې کلیوال داسې یو رقم وغږی لکه یو مامور سي، دې سکه بیا راته
دغه خبر ته زه بیت راسم. ما ودل لمړی خبرې فرضاً د ډیالوګ کده کیسه فایل کې راول داسې راوستایسم وار لوار. هالو، د پولیس ماموریت ته؟ هو، ټلیفون کینا ژر راسه اسمه سندل ته کور ته غلره غلی. دا ډیالوګ باندې کیسه فایل اسمه، ورسره به فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا ورسره د سړی پولیس ماموریت ټلیفون کینا. دا د کیسه ورسته یا په منځ کې کیسه کې راځي، نو هغه ځای ډیر مهمه ده. اوس په بیرته تاسو پښتن ته راسه ګوره. فرضاً ک یو لوسته سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغه څو څوک سپانتونی ویلی او دا کړی ته ولرسي. مثال د خبریال ته یو دیقان ده، هغه پټی کې غوایی دی ورسره کولبه ځمکه کولبه کوي. کدای ورته ووایي چې احمد یا محمود دیقان ته ووایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژۍ نه استفاده نه کوي، او دیقان ځواب دی چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژۍ خو پیسې غواړي، زه غریب سړی یم. دا طبیعي
خبره خراب
ده. دا خبره خراب ده. سیدا، کچیر دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکای د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټا پاس له خوده راسي، دا د کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سیورته وایي نوې ټکنالوژي نو پیسې غوړي، دغه عیب ده. زما په نظر دی لوکي د دې نه د میهدف ته د سیهار څوک باید له خپل سوي، له خپل پوهې او پښتما کې له خپل موقف سره سم وژغو. دا طبیعي راځي. فرضاً ک ډاکټر یا انجینر ورته وایي چې فلانه ولې نه نوې ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، په طبیعي توګه دیقان اول خبر باید سي څه یعنی نوې ټکنالوژي څه شي، هغه باید تشدیق ستراکتور بس فرضاً تریشر دغه شي. دلته باید پوسی لدینه مې دفتر د سي هر څوک له خپل سویې سره سم باید خبري وکي. ک ډاکټر یې به دا نه مات خوند را کوي سي، ډاکټر هم دغه سي، انجینر هم دغه سي، پیچلي خبره وکي کی ساکي
په ضرورت دي. ځکه هغه باید پوسی په دې باندې ستې له چا سره کیږي،
دای له چا سره
او هغه دې برداشت کولای شي کنه. یو به خي قصه دا ماتم را یاد اسو، د مو یو کلیوالو څه جنجال یو په ولسوالۍ کې، نو هلته ورغلی و ماښام مازدیګر بېرته راغی. د جوماتوالو پوښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی، ولا له سهاره تر مازدیګر ورته ناست وم، دی په خپلو منځو کې سره غږېدو، لغاتونه سره کوم یو پوښتنه ځینې وکړه څه شی و، ولا نور خو مې ډېر و نو خو ټول مې نه دي په یاد، یو مې په یاد ده حتی.
او دا دغه ده فرزند هم دغه سي. کله کله بریا څوک مجبور سي کیسه کې فرزند، که بیا هغه سیمي بیا یعنی کومه پروا نه لري که اگر ډاکټر یا انجینر د زراعتي ټکنالوژي ولري وایي هغه په ډیالوګ کې پروا نه سخته ته به ول مشکل دي که داسې ځینې لوستونکي په دغه باندې ونه پوهېږي. ما مخکې وویل چې موږ پاره سویه باندې لوستونکي لرو، یو څوک د یوازې سواد لري نه ولې لنډه کیسه خو لوستای سي، هغوی هم خوند ور نه اخلي. کوشش باید وکړو چې له ډېره لغت پرانۍ نه په عامه اصطلاح باندې ډډه وکړو په ډیالوګونو کې. بله خبره دا ده چې دوهمه خبره په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخه ونیسو. ګور زه یو بل مثال درکوم. یو نفر راځي بل نفر ته وایي چې احمده په کور کې څه حال ده. محمود ورته وایي چې په کور کې کرار کرار ده. دوهم نفر په هغه اول ډیالوګ خو معلومه سو چې احمد له محمود نه د څه شپاره باندې پوښتنه کوي په کور کې څه حال ده. دوهم نفر ته وایي چې په کور کرار کرار ده. دغه په کور کې دوهم ځل په کور کې دا تکرار ده که یوازې ولیکو چې کرار کرار ده مفهوم رسوي، ځکه چې پوښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده. یعنې داسې په ډیالوګونو کې دغسې د تکرار مخه باید ونیسو. په ډیالوګ کې یو بله مهمه خبره دا ده چې فرض یو څوک کیسه لیکي، هغه د کیسې هغه محیط، هغه د کیسې هغه مکان، مثال خبرې د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف. په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دي له هغه مکان سره ځایسته له هغه سره باید سم دوی وژغو. ګوره اوس د کندهار خلک مڼو ته سیبان وایي. که په کیسه کې یو څوک له دوی نه پوښتنه کوي چې احمده یا محموده سږکال د مڼو حاصلات څنګه دي، دا سړی هم د کندهار ده، نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغوی سیبان ورته وایي، ونو ته درختې وایي. دا دوه ګټې لري. یو دا چې که هر هغه څوک چې په هماغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري، په هماغه ژبه، په هماغه اصطلاح باندې خبرې وکړي، خپله کیسه واقعي بریشي. بله خبر داده چې پرتل دې بوجو یوازې هم دغه دوه ډیالوګ هم په دې کیسه پایل کې مثلا موږ پوهیږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسیدونکي کندهار ولایت اوسیدونکي دي، ځکه چې بل څوک یې نه وایي. داسې موږ مثلا مڼو ته سیبان نه وایي، مڼې وایي او درخت نه وایي، ونې وایي. دا خپله کیسه خوندوره کوي. یعنی هر څوک چې کیسه لیکي، مثال زه یم د ما کیسه ده په مشرقي کې دغه پیښه سوې ده او کرکټرونه هم د هماغه ځای دي، زه باید پوه شم چې مشرقيوال په کومه اصطلاح باندې په کومه ژبه باندې خبرې کوي. آیا دوی مڼه ورته وایي که کسیب ورته وایي؟ که زه ووایم چې احمد فرزند مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار و او ده وویل چې ماته یو چرک سیب راوړه فرزم، نو خو لوستونکی ما پورې خاندي چې ورور ته اول دغو خلکو په هغه لهجه باندې په هغه خبرو باندې په دې باندې ځان وپوهوه چې هغوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي بیا یې راوړه. او کله کله وری مونږ په تیر بس کې د ژبې پاړه باندې نثر پاړه باندې بس وکړو که دا زندګه خبرې چې هغه به نور خلکو ته ناشنا وي، ځینې اصطلاحات، ځینې سیمه ایز لغتونه وي، هغه به ډېر اسانه ده یو ځل په قوس کې معنی ولیکه بل وسونکو تر پایه کې معنی مونږ لیکي پوي ځکه یو ځل پوسه وای نه. نو دا هم ډېره مهمه ده په ډیالوګ کې.
احمدي صاحب یو خو دا ویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږو، د دین علاوه نور څه خبرې دي چې ضرور دي؟
او فرضاً یو بل خبر دا ده چې کچیر موضوع جدي، پیشه جدي، کله کله دغه سکسیل ولا مثلا دوه نفر جنگ یو ځل یو خبرې کوي، لیکچر ورکوي 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 خبرې کوي، تقریبا په وسلو کې 3-15 ثانیې یو دوه پاراګراف خبرې کوي، بیا هغه دا ثانیې سی بیا هغه بل خبرې کوي. یالا چې موضوع جدي ده، دا طبیعي نه ده. ګوره په دې ژوند کې د احساسات په وخت کې دي شور مشهور په وخت کې، د شخړو په وخت کې، د خطر په وخت کې، دا نه ده چې څوک چې چار لیکچر ته پرېږ او تاوغاش ورته نیواله یو بلغې باید ته خبره وکړي. نه په دغه سیالاتو کې باید ډیالوګونه لنډي، که یوه خبره هغه کوي یوه خبره باید دوام کرکټر وکړي. دا ډېر ضروري خبره ده. کله کله وری اوږدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې، دا بیا خپل شرایط لري. مثال خبرې تاسو کیسه لیکئ، هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناستو کسانو ته خبرې کوي، هغه طبیعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکړي. هغه بیا لنډې جملې موږ نسو ورته لیکلی، مکالمه نه ده، مخامخ خبرې نه دي، یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې، یو څوک نصیحت کوي، یو مولوي صاحب نصیحت کوي، یو عالم نصیحت کوي. هغه که بیا موږ لنډ ډیالوګونه هغه ته راوړو، هغه بیا طبیعي نه معلومیږي. پرېږده چې هغه اوږدې خبرې وکړي، هغه بیا منطقي ده. خو د هغه په دې خطر باندې چې دغسې د اوږدو خبرو د اوږده ډیالوګ مخنیوی مې کړی وي، دا هم بیا د ډیالوګ د ماتېدو لارې چارې لري. فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي، 4-5 جملې ولیکه، یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایي چې وی ټوخل خبرو ته دوام ورک، یا یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایي چې ستونه یې مثلا وچ سو، یو ګلاس اوبه یې وڅښلې، بیا یې نورې خبرې ده. یعنی دا هم هغه د ډیالوګ صحیح ده چې مثلا یوه جمله، دوه جملې نه ده دغه ډیالوګ، یو څه اوږدواله لري، خو هغه له ډېرو خبرو نه یې موږ په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماتولی سو. د ډیالوګ په اړه باندې ورسوي خبره یا بل خبره دا ده چې ک فرض موږ فلم وینو هلته څلور نفر دي ډیر وخت سره معلومه ده امی وینو امی خبرې اور لغلیدون کې نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا ونه کړ ځکه چې ویني امی ویني امی اوري مختلف څیرې دي څلور نفر دي خو کوموش په لیکنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي دا بیا خپل غدی دی لوستون کې ځان یو قسم مخشوش کیږي دا ډیالوګونه ورنه غټیږي هغه نه پوهیږي دا خبره اوس چا وکړه حتی دا سید فرضاً پلک دوی معرف کوي او یو خیال کرکټر هم ناراضي څلته څلور نفر ناستي پولیسار باندې ناستي احمد دا محمود دفتانه دفتانه دا خبرې کوي معرفي خو وکړه خو وروستم بیا لیکوال اغل وسط خو دوی نه ویني دا مخشوشتیا منستراوی لغه نه لار او کوي سوز دا خبره چا وکړه زه خپل هیڅ کله تر دوه اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم
د جنگ او سولې کرکټرونه وای دومره ډیر دي پکې تر نیمایی ځینو کسانو لوستی وو چې بیا ماته دا خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نسو کړی ځکه ټول مو هېر کړو چې دا کوم یو
دا کوم یو دا په کرکټرونه ډیرو دغسې جملې ډیرې سي خبرې ډیرې سي دا طبیعي خبره سي لوستونکي له ځای نه وځي خو کله کله ور یو څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا به ډیالوګونو په منځ کې په تصویرو باندې د لوستونکو تور شولای سي نوم په خپل باندې ورشوده لایسي د اسنه کړه رحمت سلطان احمد ولي کلس بیا ډول وګولې کړي کور نورې لار دي دغه غل لپاره مثال د خبرې څلور کرکټر دي احمد د محمود د یو دوه نور دي نصیر د عمان سره د دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي دا خبره محمود وویل دی محمود ډیالوګ راځي د خطر بیل سول دوستن ته پوښتنه سي اول خبر دی احمد و بل دی محمود و دریم خبر ده سي عمان صاحب خبره کې ورول ویت د ډیر وویل وویل دام دی ډیالوګونو ژبه له خواند او باس خواند ور نه راځي دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر به خبره کوي بیا غلی کوال کیږي مثلا دوم کرکټر وټخل دا د خپل خبره دغه سی وکنه یعنی ډیالوګونه په متواتر پر لپسې توګه کوم شو راوړو غل لستون کې لار ور کوي صدا وس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر وخت خپل واسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري که بیا ډیر سی بیا غزین لار چارې دي سی بیا تصویر باندې تشریح باندې یو بل په نوم اخستلو باندې په دغه باندې بیا غل وسونه کې په اوله سوسې دا خبره افتانی کړي
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منل
لاس می بنج با می بند دس ناست مات چر لکن ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر لاس می بنج با می بند دس ناست مات چر لکن ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر لکناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر پخلا او پټی سره کې د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې تو مشغول دې سانو بار دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شوندې دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شوندې لبنه د چند مړ شو نمسته سشو سار زوانه د غم مقام د پیره سر اخر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر تبر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر تبر تخر چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گدانا کبی نظر ستا برزن لری پچال کی دزوال استاد ناسوی تل پسو کتا کمال دزوال استاد ناسوی تل پسو کتا کمال وقت و جند غف کاریان دی شیخ و مال